مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې د دې امید سره هرکلی وایم چې روغ جوړ او خوشحاله به. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان په امنیتي او سیاسي صورتحال، د سیمې په چارو باندې او دغه شانتې په نړیوالو چارو باندې هم یو شمېر تبصرې او راپورونه لرو. خو ړومبی د نجیب عامرنا د دې وخت خبرونه.
سهار مو نیکمرغه. په مکړه د خبرونو سرټکو ته، په ملتان کې 14 له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په غزنی کې نن په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان ترې رسیدلې دي. او په مصر کې امنیتي سرتیرو د سیلانیانو په موټرو برید کې 12 کسان په غلطۍ وژلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې 14 له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات نور بیا ژوبل شوي دي. 14 د بسونو هډې ته څیرمه شوې ده او په وژلو شوو او ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. 14 د بسونو په هډه کې ولاړو موټرو دوکانونو ته هم تاوان رسولی دی. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګندل وایي دا یو ځانمرګي حمله برېښي
اور وہ باڈی سے الگ ہے.
پاکستان کے پنجاب ایالت کے دا ڈبل بریدونا کم ترسترگو کی اکثر 14 او زنمرگ بریدونا پا خیبر پختونخوا ایالت او قبائلی سیمو کے مخ ترازی د دے تازہ برید پڑا تر دے دما چا قبول کڑے نہ دا. د پاکستان پوز پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په هوایي بمباری کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د اماړي کو ادارې مشال لډیو ته ویلي هوایي بمباری په شوال، ګربوز او زوی نری سیمو کې شوي او په ترس کې د تونرو وسلوال و پټن ځایونه تباه شوي دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 2 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. په آزاد ډول نه د طالبانو نه هم د حکومتي لوري د ادعا او سپیناوی کېدای شي، ځکه چې آزادې سرچینې د پیښې ځای ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ له تیر سم مهال نه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه عملیات هم کوي. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخته ناسرګند وسلوالو په ډزو وژلې دی. د یادې تاڼې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر و د ماسخوتن د لمانځه نه پس کور ته روان و چې ورباندې ډزې وشوې او په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته لاړ او د خلکو نه یې پوښتنې ګاروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبول کړې نه ده. خو تر دې وړاندې په سواد کې د امن د کمیټې لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته توګه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لډیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرد صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنز پر ضد د ساسکو د ورکولو 4 ورځنۍ بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلې یو بل خبر ده چې تیر شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شو. دا 4م ناروغ دی چې د کانګو وایرس په وجه خپل ژوند د لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلې دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې زبردونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم رارسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. هلته د افغانستان فوځوي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوی او په کندهار کې 2 نوي حلقې ماينونه شنکل شوې دي. د 215 تل قلی وردو مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراو دولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوختو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. مصر د کورنیو چارو وزارت وای دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا یا د اوتریش سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماش ډی میزری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر بیا وایي جرمنی اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف تا پر رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پنجاب په ملتان خار کې بمی چودنې 10 کسان وژل دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شو. دا
نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په موقع باندې مړ دی.
قبایلي سیمو کې اصلاحات په دغه لار کې خنډان څه دي؟
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په دې کې څه خنډونه ضرور راځي.
او د لوی اختر د راتګ نه وړاندې د سارو د میلو حال هم در
دا قربانې په خیال ساروی غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل تکي دا څه کار شي ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان لا پکې دا ساروی ورم چې وس مطابق وي.
د سیمونه نه نور هم یو شمیر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګاړم به موضوع ته د پنجاب صوبې د ملتان په ویاړی سیمه کې بمی چودنه شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لک تر لګ لس کسان وژل شوی او تر 500 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چې په وژل شو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامل دي. د دې په وینا د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر روغتون ته وړلې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او د مړو شمیر ښایي پورته شي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پنجاب ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چودنې وروسته ویلي ول چې دغه چودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګي بریدګر بریخي دی. وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګي بریدګر بریخي. داسې ښکاري چې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي سو د دغه چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا دا ځانمرګي برید و که بمی چاودنه وه.
د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروندو چې د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
پوځي چارواکي وایي چې تیره ورځ شوال کې په هوایی برید کې اوولس وسلوال وژل شوي او د دوی اووه پټنځایونه د منځه وړل شوي دي. بل طرف ته وسلوالو طالبانو دعوه کړې ده چې په شوال کې د پوځ سره په نښتو کې اتو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ همکار عمر دراز وزیر نور معلومات لري.
چارواکی وای هوایی بمبار د شمالی وزیرستان شوال گربز او زوی سیمو کې شوې چې د وسلوالو په ټنځایونه یې بمبار کړي. د فوزا ماړی کوسانګې ای اس پی آر د دغه بریدونو پخلی کړي او ویلې دي چې دغه بمبارو کې د وسلوالو اووه مرکزونه تباه کړي دي. خو د سیمې آزادو سرچینو دغه بمباري کې د مرګ ژوبلې سپیناوی نه دی کړی. بل طرف ته وسلوال طالبان داوا کوي چې تیره ورځ شوال د جنوبی وزیرستان په طرف سیمه کې د فوځ سره انخته شوه چې تر اتو پورې سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې. د دوی په وینا دغه کاروایی مسعود طالبانو خان سید سجنا ډلې کړې خو فوځ دغه داوو په اړه څه نه دی ویلي او تیره ورځ د غلطه د سلورو فوځیانو د ژوبل کېدو سپیناوی کړی وو. شمالی وزیرستان شوال کې په دې وروستیو کې فوز مکانی عملیات پیل کړي چې د فوز په وینا د شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلي او خواو شاسیمې اوس په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستي او شوال کې اوس مخ په وړاندې عملیات کوي. شمالی وزیرستان کې تیر کال جون نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت ورکړل شو بیانونو تر مخه. تر دې دمه د عملیاتو کې د وژل شو وسلوالو شمیر 3000 ته نږدې شوه خو وسلوالو وخت په وخت دغه دعوی رد کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
داعش وسلوالو ډلې افغان پولیسو سرمه د باجوړ جنسې په ډمډول نیمه سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر یو پوستا د برید ادعا کړی ده. داعش دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغه ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات ذبیح الله شفق راکوي.
د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمډول نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې سمو د مخکې له دغه تحریکه لارې بېلې کړي او له داعش وسلوالو ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالو ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړی ده. د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالو ډلې شتون رد کړی خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې د برید د داعش وسلوالو ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څه قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی. دا د یو مل کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي. په کار ده چې قیس سطح باندې صدا سے ٹاکلی گامونا اودا سے یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټیلیجنس معلومات او یو بل تور کول او د دین علاوه د غیر پاره یو سټریټیجی په کار ده چې هغه د ټولو مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسله ولا ډله ده چې د محلي د عراق او شام ډیرې سیمې تر ولکې لاندې دي او همدارز ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پختونخوا د سواد درې د کابل تحصیل په ننګولې کلی کې وسلوالو د ځایی امن کمیټې غړي او جنرال کونسلر په ډز وشتې وژلې دي او دغه یو بل ملګری جوبل کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غپور تر مخه تیره شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی، د پلان مې غلام رحیم نوم دی، د غونډې ګولې اوسیدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه ننګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوز کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدل. د یادونه وردا چې د تحصیل کابل نیمګولای دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې ساکم دولس تنان وجل شوي چې د زیاترو ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ سپوش پک سو یويش، پولند او سپو 2013 15,315 15,015 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صاف اوري دي شي.
اوردونکو سرزو د کرخه غاړه غزنی ته چرته چې 13 شپه طالب وسلوالو د غزنی په زندان ډلیز بریدونه کړی دي او د غزندان دروازه نړولې ده. د چارواکو په وینا په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشی شوي خو طالبان دغه شمیره تر 400 تنو لوړه خای. په دغه اړه باندې سید شاه سقیم نور تفصیل راکړي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 402 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لار ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلې بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولای، نورو طالبانو د زندان دیوالونه پر راکټونو نړولي او د زندان منستانه نه وتی دي. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوی خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
352 نفر د موبسیله از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دیوای طالبانو پا این حال که پر هو غلار و کمینون هم نیولی و او ترپلون و لاندی بامون خخ کردی و چنور سرتیر وربانی د زندان خواته تلل. احمدی وای په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوی خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 402 تنه طالبان خوشی کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشی کړي وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سیو راپور د قبایلي سیمو په اړه باندې چرته چې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه په پارلمان کې یو بل جمع کړی دی او د فاټا آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې کارپوهان وایي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لارو کې لا اوس هم یو شمیر خنډان شته. نور تفصیلی د ګل ایاس په راپور کې.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کور مینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړې سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې دا غوی نه غې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټه تزان بدلی او هغه به د وی وی شپې چې کوم دین 22 کروڑ او 33 کروڑ روپۍ دا غې مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د غې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې څه هندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې څه هندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرف په څه هندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدل نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دی نو هغه به ان شاء الله چې هلکې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دې زیاته کړي چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړي شي.
نو زه نه غنم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پټا ټول معاملات اړینی تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کې دي شي. نو زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رائے پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال رادیوسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، چونکې د جنگ جګړې او بخرارې لقبل د غلطه روایتي نظام ډېر کمزور شوې دي، نو ځکه اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمې په قومي بهیر ورګډې کړي شي. په دغه اړه باندې ایکسپریس ټریبیون یو راپور خپور کړی دی، مجید بابر د هغې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلي سیمونو منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د اداري په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقوقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 224 او 224 ماده کې بدلون وکړل شي، دغه سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولسته یې د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسائی ترلاسه شي. د ادارې په خبره کې د غبیل د پارلیمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي، بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي. او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نه امنه دومره کمزورې کړي دي چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداریه زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضربیاضب په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول په کار چې په تیره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغیتوب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 8 شپېتو کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهوارۍ د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس جون تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی. تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جونیور څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوردونکو مشالې روز غوږی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د نغمې په आवाज دغه سندره وړاندې کوم. مشال رو دغه اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر نهانی می بجې کیدونکې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې.
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکی وای پرون نا وخت د ملتان په ویهاړی چوک کې د شوی چاودنې لکبل لکتر لګا لس کسان وژل شوی او لسلويخ تو زیات نور بیا جوبل شوی دی. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وای دا یو ځان مرګي حمله بریخي. د پاکستان پوز پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په شوال ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمباری کې ولس وسلوال وژل دی او په ترس کې د تندرو وسلوال و پټنځایونه تباه کړی دی. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټه یو مشر غلام سید بیګا نا وخته ناسرګندو وسلوالو په ډزو وژل دی. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلیږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکه ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزي زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلې دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لري ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلې چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. هلته د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
اوردونکو مهم خبرونه مو اورېده چې نجیب عامر وړاندې کولو سرود اسلام آباد ته چرته چرابه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتري دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانی کر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانی کر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هواري شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډیر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او پالیسی په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلی ده. ورځپاڼې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدونه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاری کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبرې د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولې ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیری کلی کې چې سون سیتل د یو بل په نظر د ځان پوها کولو او خپل منځي مذاکرات وللارې هواریږي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپری کولو له وجې یو سل 15 سکون کې متاثر شوی دي. اداري وایي د سپری دومره زهریله وو چې کمی سکون کې ابتدایي علاج نه پس کورن ته لیږل شوی وي، هغه بیا هسپتال ته راوستل شوی دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپری خصونه مخکې ضلع انتظامی د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانه خصو. ادارې په وینا دا بد انتظامی ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو اس نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو. گلف نیوز ویب پاڼې لیکلي دي باید چې د پاکستان ولسي حکومت د ولس ستونزې پر وخت حل کړي، ځکه چې د پاکستان ولس اوس هم د خپلو ستونزو د هواري لپاره د پوس په لور ګوري. بلخوانه ټوپه یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیون امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګ لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبره کاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دار پورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په 13 کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره اهم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړي کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي لدې توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همدارزه په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د امریکا د مرستندو ادارې یو ایس آی ڈی د پروژو او هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو د نتیجو نه لاسوک خبر شوی نه دی. دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اور.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړي، خو شنن کې وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دی لګول شوی. ورسپانې وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. ورسپانې لیکي چې په دې رسو کې دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نوري راخکار شوی، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانې په پیښور های کورټ کې دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانې د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده، او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي سیړنیز ادارې سیړنکار رضا رومي په حواله لیکلی چې مرستندوی ادارې په توانایي او تعلیم څنګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیره زیاته پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوی نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوی امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانې په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایهکاري اعلان کړی و. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغو پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پښتونخوا ملي عوامي ګون مشر محمود خان اسکزي ویلي دي لامونی ولی به تر باسین پورې د دې وطن مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن جغورنه د هر پښتون افغان ذمہواری ده. د اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نوي خلک نه خوښوي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپل وینا کې کړی دي. زمونږ همکار خدای نور ناصر په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتون خامل لا مې ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزي وویل له امونی ولی تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمہواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه. موږ ته دین مشکلات پیښتي، موږ کوم چې د کوم مشکلات تر څو دا ګرب معلومه ده. نن چې موږ وطن ته کوم سره ور کې سوځي، دې ته که موږ ادیب توجه نه وکي، دې ته که موږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کی، دفاع ونه کی، د خپل اولسون رهبری نه وکي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګری نشي، موږ به تعریف نکړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غشتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې ل بیل بیل سیمو څخه راغلي لیکوالانو خپل مقالې وړاندې کړې. ل خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغه قانونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبه ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبه په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼل شي. په یو لسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسی غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې وده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له کوټې څخه مو د خدای نور ناصر راپور اوریدو. د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره د عروج مومن په آواز دغه سندره.
شما
سندره مردوردن کو اوس یو بل راپور تر ازو په خیبر پختونخوا کې بیلابل میوه او فصلونه کیږي خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوه او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېر کم لیګل کیږي په صوبې کې د کرکروندې د چارو پوهان وایي باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد نورو
د خیبر پختونخوا کروندګر وای باید حکومت د دوی میوه او نورو فصلونو له هم هغه سي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوه او روجو ته حاصل دي په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دی لګول شوی حکومتي ټیکسونه ختم کړي او لکه د ټیکسټایل د سند غونډې د دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو اوور کړی بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وای باید مرکزی او صوبای حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي د سوات یو اوسیدونکو جمال ناصر وای د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوه کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي خو بیا د دغه په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته پر رسولو کې مشکلات لري
سوات کې کوم پیچز کیږي نه هغه د ټولو نه خوږې نه دلته کې دا ایکسپورټ کیږي ډېر خاص په دې خدای باندې کرای نه ډېر ځي اوس دا سره کو تاسو کمپیر کړئ د ایران یا د نور ملکونو کې کم چې میوه ایکسپورټ کوي دا غي کرای نه ډېر ځي کم او دلته کې خوچا بډې باندې زما په خلل سره سوچ نه کړې کرای نه کیږي نه ډېر ځي پیر کو فرض کړ زمیدار هغه ایکسپورټ کوي مو نو پاره باندې بیا دا دغه پکې کم ده دلته کې مړیم شته ټول نخ کوالټي او بیا د پیچ پیچ سټیلی شډالان چې دا پټول کې خاص کوالټي دی پوره نمبر دی هغه نمبر باندې دا راځي دا کوم نمبر شي ووم نمبر شي اتم شي په کار کې ګورنمنت څه کوي ورکونه دا دغه سبسډایز ریټس دی سړی او دا
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوه او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي
په سوات او په پاوچینا علاقې کې نورو ځکه چې په سوات کې وته دی زموږ وایي او دلته وته نو ګل سنو باندې دا څنګه تا غونډې راځي چې د انتهایش مقدار ماده یو غو انتهایي خوږي مو تر اوسه پورې دغه روجي چارو بارو نړی نه چا بار انټروډوس کړه ما خیال دار چې دا د لمن یو مقور کول پکار دی چې دا بار منکونو کې باسمتی یې ډېر خوند دی کله دې نه ځای کې په لاس سره ډېر ښه خوند اوس که خبره مونږه د فروټو کو نو دا خو داسې یو صوبه ده چې کدی ته مونږه په زراعتو کې د هارټیکلچر صوبه وایي دا به غلط نه ځکه چې په دې صوبه کې تقریبا هر قسمه میوه او هر قسمه سبزی کیږي
د دې خیبر پښتونخوا له الله تعالی یو داسې موسم ورکړی دی چې هغه تقریبا د هر قسم سبزی او د هر قسم میوې لپاره
ډاکټر نورالامین وای د پښتنو په سیمو کې رنگارنګ میوه او غلی کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہ داری پیدا کړي، ګورنمنت هم څه ذمہ داری پکار دي چې اړین لا دا فیسیلیټیټ کړي.
ډاکټر نورالامین دا هم وایي باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړي چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوردونکو د لوی اختر د راتګ نوړان دی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د سارو د میلو تنظیم شوی دی خو زیاتره خستون کې د ګلکی چ سروي ډیر زیات ګران دی. زمونږ همکار شنواز ترکزی د خیبر پښتونخوا چرسدی د شوقدر مال منډه ته ورغلی دی او دا غزنه مونږ ته راپور راک
د شوقدر د سارو په منډي کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي ولی بلخوا اولس ول چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود خو او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډۍ ته په ګاډو کې او پیاده سروي راوستل شوي خو زیاتره اخیستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال سروي غسول راغلی ما خو نن سبا بدل ته کیدا سي کار شي سروي ډیر زیات ګران دي خو کوشش کوم چې ځان له بغیر سي سروي ورم چې وس مطابق وي یره پروس کال تقریبا نوګه په 65000 روپے باندې جوړ اغستو او سخ کال چې هغه جوړ ته پوس کین هغه بنځات یا خوشا لسکم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چيله لپړې نیول او ویل چې کله هم اختر راشي هر سړی ته سروو ګرانه بیه کوي نو هغه مجبور دی او لوی سروې نشي اخسته.
زما نوم رحیم شاه ده د میا کلی نه راغلی ما او سخت کال سروې له ګران شوی دی د مخې کار په بابت باندې مخې بچ د څه په فلور سلونم کې ده نو هغه سخت کال په 15 شپږ کیږي ولا سروې ډیر خو بد ګران شوی دی.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپږ چیلی راوستیو وی ویل
ریواج خان کالو سر یو ساته به دې میلو ته را باسي نو هغه په وجه ګران خلکو نیولې دي د بازارونو هم فن مزه نشته ما یو شپګول سروي راستي چی دي دي والله چې بس مختلف ریټونه یو شپاره زر ملاويږي 3000 ملاويږي 2000 ملاويږي.
د شوقدر دې منډي ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نزدې سمونه سروي راوستل شي. د دې منډي د ټیکدار نوید مومن سره خبرې وکړي
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیس دي چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي. د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سیس سوداګر او د سیس خلک راغلي چې غوي ساروي دل تاخلي.
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس ستانه شول ویلې چې هغوی به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا وی نو ممکن ده چې په کومه بای ورته څاروي ملاوي شي. شانواز ترغزي مشال ریډیو شوقدر.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي. اوریدونکو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې مورید شي. په دغه باندې تاسو موږ خپل پیغامونه ایمیل نمبر لګیدل شي او موږ تاسو موږ د خبرونه په اړه باندې خپل مشورې هم را لګیدل شي. د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د سرفراز په आवाज دغه سندره وړاندې کوم.
کابلے منی نا سدا مورید پرگی خوا خونی ورکڑی دینا یا مورید پرگی خوا خونی مورید چھاڑا پلاس گرسی گی یدلور گمبلی ور لچا توکڑی دینا دلور گمبلی ور لچا چشین خالے خوری قباما راو خیجینا چشین خالے خوری قباما ری بار خوام مزیدیو کی یا مین پیزیم نخی تالا او در کبینا یا مین پیزیم نخی تالا لارا سانگی اوانگی مسا ستانا پوہی دا خلق نورا گمان کبینا ستانا پوہی دا خلق نورا وڑا وڑا یلو یمشی وطلا وڑی پیار وائی او سلامنا وطلا لیلا چل دے چنوائے حالونا مندی سرکڑی پنکری زوسلا سنا لیلا چل دے چنوائے حالونا لیلا چل دے چنوائے حالونا ملا